پاش به جشوی د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زحمت چی بر کوربه يم. السلام علیکم. په تخت کې برخه کې میر احمد صافی را سره مرستندوی دی. په دې نیم ساعت خبرونه کې به اوړاندې واوري چې د قطر په پلازمینه کې د سولې په خبرو کې د طالبان مهم کس ملا برادر برخه نشي اخیستلی. د افغانستان په اړه نورګڼ مطالب لرو، خو لومړی به خبرونو ته تم شو. سالم محمد صالح اوروي.
زلمای خلیلزاد وای د ملګرو ملتونو لبندیزونو یې د طالبانو د مرکچانو د مافیدو پر مسله بحث وکړ. افغانستان سبا له آیرلند سره خپله دویمه شلاوره مسابقه کوي. د ایران سمندري ځواکونو نن پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د ملګرو ملتونو له بندیزونو یې د طالبانو د مرکچیانو د مافیدو پر مسله بحث وکړ. زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې په دې اړه نن په انقره کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازی زمیر کابلوف سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد لیکلي په دې کتنه کې له کابلوف سره د ملګرو ملتونو د سفرونو له بندیزونو د طالبانو د مرکچیانو پر مافیدو هم بحث وسو، څو دغه مرکچیان وکولی سي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. شغلی خلیلزاد ویلی په نننوی باسونه کې سلا وسوه چې د سولې حادثه هغه وخت پر مخته کوي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. د ترکیه لپاره د روسیې سفارت ویلی چې دا کتنه نن په انقره کې د روسیې په سفارت کې سوي ده. د خلیلزاد په باور افغانستان باید یو متحده ټول شموله ملی مرکچی ډله معرفي کړي چې د حکومت او نورو افغانانو استازي پکې شامل وي. جمهوری ریاست وی د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندید کمشنرانو د لیست د سپارلو موده نن شپه پای ته رسیدي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې د لیست تر بشپړېدو وروسته به د کاندیدانو اسناد څیړل کیږي او بیا به وروسته د کمشنرانو د ټاکلو پروسه پیلېږي. ولسمشر تیرې اونۍ د انتخاباتو د قانون تعدیل سوې طرحه د یو فرمان په صدرولو سره توشیح کړه. دغه فرمان له نافذېدو سره سم جمهوری ریاست د انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمیشنرانو د لیرې کېدو اعلان وکړ. افغانستان سبا شنبه د آیرلند پر وړاندې خپله دویمه شلاوره مسابقه کوي. افغانستان له آیرلند څخه خپله لومړۍ مسابقه چې پرون وسوه په 5 ویکټو وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دواړه هیوادونه به 5 سوره او یوه ټیسټ لوبه هم وکړي.
کرکټ لوبله د ایرلند کرکټ لوبله له سپادرې شل ورځې 15 ورځې او یو ټیسټ لوبه ترسره کړي چې یا د ټول لوبې به افغانستان په کوربه توګه ترسره شي.
سبب د هندستان په دهرادون کې د افغانستان پر وخت دواړه ټیمونه د مازیګر 5:30 بجې د مسابقې ډګر ته وځي. د مسابقو دغه لړۍ به د مارچ میاشتې تر 15 نیټې دوام کوي. د بغلان ولایت مرکز په لوخمری کې نن مازیګر د ماین 14 نسته ده. د والی ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته ویل چې 14 په یو رنجر موټر پوري د یو نشلول سوي مقناطیسي ماین و د هغه په خبره په پیښه کې چا ته زیان نه دی وشته. د ایران سمندري ځواکونو نن د فارس خلیج په څنډه کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې به د لومړي وار لپاره د کروز میزایلو په توغونکو سمبال اوبتل هم برخه ولري. د ایران دولتي اژانس سیرینا ویلي په دغو درې ورځنیو تمریناتو کې چې په هرمز تنګي او هند سمندرګي کې کیږي څه باندې 30 کشتۍ شامل دي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان امیر البحر حسین خانزادي نن له دولتي تلویزیونه په وینا کې وویل په دغو مانورونو کې د یو لړ خطرونو په وړاندې د مقابلې تمرینات، د وسلو ازمایل، دغه راز د تجهیزات او پرسنل د چمتووالي ارزونه کیږي. د ایران دولتي رسنۍ وایي پوځ به په ایران کې د فاتح په نوم جوړ شوی اوبتل هم وازموي چې تیره اونۍ فعالیت پیل کړ او په کروز میزایلو سمبال دی. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودلو تورن دي چې رهبري په امریکا کې دیره مذهبي مشر فتحالله ګولن کوي. انقره وایي ګولن د 2018 میلادي کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د لوی څارنوالۍ دفتر په هغې اعلامیه کې چې نن خپره سوې ویلي په هغو کسانو کې چې ممکن ونیول سي درې ډګروالان، 8 جګړنان او 10 تنه بریدمنان شامل دي. د دغو مشکوکو کسانو نیمایي د پوځ غړي دي. د اعلامیې په حواله پاتې نور کسان په نورو پوځي ځواکونو لکه سمندري ځواک یا هم هوایي ځواک کې دندې لري. اعلامیه وایي پولیسو د ګولن د مشکوکو ارتباطیانو د ټلیفوني مکالمو د څېړنې له مخې د تېرې شپې په نیمایي کې د دغو کسانو نیول پیل کړل. دا له څرګنده نه ده چې تر اوسه څو مشکوک کسان نیول سوي دي. په ترکیه کې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته تر 70,000 ډېر کسان نیول سوي او محاکمې ته انتظار دي. او د روسي د پلازمینه مسکو یوې محکمې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخوانی غړي پاول ویلن تر محاکمه مخکې توقیف تمدید کړ. دی د جاسوسي په تور په روسیه کې په توقیف کې دی. د لیفور توفو سیمې محکمې نن د پاول ویلن د مدافع وکیل هغه درخواست چې دی د په کور کې نظر بند سي رد کړ او د ویلن توقیف یې د مې میاشتې تر 23مې پورې تمدید کړ. د ویلن مدافع وکیل ولادیمیر ژیربینکوف وویل د محکمې د حکم په وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. ویلن چې د امریکا تر څنګ د آیرلینډ، کاناډا او بریتانیا تابعیتونه لري د ډسمبر پر 23مه په مسکو کې ونیول سو او د جاسوسۍ تور ورباندې ولګول سو. دی شایي د محکومېدو په صورت کې په 40 کلن بند محکوم سي.
دا سچ رډو ماشامنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو مرستیال او مهم کس ملا برادر نشي کولای چې د دوشنبه په ورځ په قطر کې د سولې په غونډه کې برخه واخلي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. تمه ده چې نن د انتخاباتي کمیسیونونو د استازو یو لیست جمهور ریاست ته وسپارل شي چې ترې یو شمېر کسان د شکایتونو خپلواک کمیسیون لپاره غوره کړي. پر نورستان درنې واورې ورېدلې.
تقریباً یو سلو اتیا سانتر خپل په مرکز پاول کې واوره شوې. ډېر ځایه برکوچونه راغلي. یو څو پوستو باندې هم برکوچونه راغلي دي.
نن د هود درېمه په کابل ښار کې د شوروي ځواکونو د یرغل د پاڅون 9 کال
د کابل د خلکو عکس العمل او قیام خودجوشه و
دا به هم واورې چې اسرائیل فضایي سپوږمکۍ د سپوږمۍ پر لور وتوغوله. طالبان وایي چې د دې ډلې د مشر سیاسي مرستیال ملا برادر به را روانه اونۍ کې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو په خبرو کې ګډون ونه کړي. طالبانو نن په یو بیان کې وویل چې په امریکایي پلاوي کې د ملا برادر د کچې استازی نشته. تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې ملا برادر د سفر د لازمو اسنادو د نشټوالي او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له وجې د قطر په غونډه کې ګډون نشي کولی. تاکل شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د دوشنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو له استازو سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
تمه ده چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو د خبرو 15 پړاو د روانې دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شي. په دې خبرو کې به د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی مشري به د قطر د دفتر سرپرست رئیس شیر محمد عباس ستانکزی کوي. مخکې له دې ویل شوی و چې د طالبانو د پلاوی مشري به د دې ډلې د مشر سیاسي مرستیال ملا برادر کوي چې څه وخت مخکې د پاکستان له یو زندانه خوشی شو. خو رویټرز خبري آژانس د پنجشنبه په ورځ راپور ورکړ چې ملا برادر به د سفر لپاره د لازمو اسنادو د نشټوالي او د خبرو په نوي پړاو کې د ده د دقیقې ونډې د څرنګوالي پر سر د اختلافونو په ګډون د بېلابېلو دلایلو له کبله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د دې راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ وویل چې د قطر په غونډه کې د ملا برادر په سویه کوم امریکایي چارواکی ګډون نه لري، نو ځکه د ملا برادر ګډون ته هم اړتیا نشته. مجاهد په یو خبر پاڼه کې وویل د قطر خبرې به بریالۍ وي، خو ده په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. بیان زیاتوي چې د ملا برادر لخوا د طالبانو ټاکل شوی مرکچی پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو د پرمخ بیولو صلاحیت لري. ملا برادر څه موده مخکې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله لارښوونې سره سم یو 14 کسیز مرکچی پلاوی معرفي کړ چې مشر یې شیر محمد عباس ستانکزی دی او د انس حقانی نوم هم پکې و. اناس د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور دی چې د مهال په افغانستان کې بندي دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د نوموړي د خوشې کولو هیڅ کوم پلان نشته. د دې پلاوي په نورو غړو کې د مولوي ضیاءالرحمن مدني، مولوي عبدالسلام حنفي، شیخ شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، ملا عبدالمنان عمری، امیرخان متقی، ملا فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخا، متیو الحق، نورالله نوری، محمد نبی عمری او عبدالحق وسیق نمونه یاد شوی دی. ده طالبانو یوی سرچینه دی جمعه پر از ازادی رادیو تو ویل چه ده پلاوی یو شمیر غری تر اوسه لپاکستان قطر تا ندی رسیدلی. تمده چه لپاکستان با امیر خان متقی، عبدالمنان عمری، عبداللطیف منصور او متیو الحق قطر تا ولاړ شي. ده سرچینه وی چه طالبان لامریکای پلاوی سره ده کسانو خبری دیره مهمه گنی. سرچینه زیاتوی ده کسان با چه ده خبرو تخنیکی چاره هم سنبالوی ده قطر لغوند یوه ورځ مخکې سرکینی او لافغانستان ده نړیوالو ځواکونو ده وتلو ده محلویش او ده تضمین ده برابرولو په اړه چه ده افغانستان لخاور با تروریستی دلو تا ده کاراخیستو اجازه نور کول کیگی او نورو مهم مسائلو پا اره خبری وکری. کچه هم ده قطر ده خبرو تمرکز با ده افغانستان ده سول پر مسئلوی خود افغان حکومت پاستازی توب هیچا تا پا ده غنده که ده گدون بلنا ندور کرل شوی. افغان حکومت په پرله پسې ډول ټینګار کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي او ځکه یې د سولې د خبرو لپاره یوه 12 کسیزه ډله جوړه کړه، خو طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي دي او وایي چې د دوی د خبرو اصلي لوری امریکایان دي. زلمی خلیلزاد د روانې اونۍ په پیل کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره د یو پیاوړي او غښتلي ټیم جوړولو ته اړتیا لري. افغان چارواکو ویلي دي چې د اړتیا په صورت کې دا ډله بدلیدای شي. حکومت هم دراز ویلي دي چې د سولې په اړه د اجماع د رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې په 26 نیټه په کابل کې یوه لویه مشورتي جرګه جوړوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د تحریک مرستیال ملا برادر به د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي. څه باندې درې میاشتې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د طالبانو څو تنه د پاکستان په کراچي کې د قائد اعظم په نوم له هوایي ډګره ګرځول شوي چې په فارس خلیج کې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. له کابله د پوهنتون د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد په ټلیفون را سره دی. آزاد صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. کورودن آزاد صاحب، ستاسو په باور څه شی د دې باید شوی چې ملا برادر چې طالبانو د قطر د دفتر مشر هم ټاکلی د دوشنبې د ورځې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي؟
زه په دې اند یم چې دا قضیه دوه بوده لري. یو دا چې تر اوسه په څومره مذاکرات سوي دي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ، او یو یو نیم میاشت وړاندې چې کومه اعلامیه د طالبانو لخوا خپره شوه په هغه کې چې کومې غوښتنې مطرح شوې وي، ډېری غوښتنې موږ داسې تحلیلولی شو چې د پاکستان غوښتنې دي، معنا ده د افغانستان د خاورې څخه د همسایه هېوادونو په وړاندې باید استفاده ونیسي او دغسې نورې غوښتنې. نو یوه برخه یې پاکستاني برخه ده چې ښاغلی ستانکزی تر اوسه توانېدلی، زه په دې باور یم چې د پاکستان غوښتنې د پاکستان منفیات په ښه ډول یو ډول نه تحقیق وکړي، چې فکر کوم هغه به ملا برادر ونیشي کولی. تر اوسه پورې په دغه وخت کې چې دی بند وو، په بند کې وو، نو په هغه سیاسي مذاکرات په دغه شي ناست کې هغه تجربه هم نه لري. دوم برخه د تور لیست موضوع ده. پاکستان سره د دې چې تلې د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو مرسته کړې ده، هلته ځایونه ورکړي دي، روزنه ورکوي. د دې سره سره هم کله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا موضوع راځي، چې د هغه لیست موضوع راځي چې ډېری کسان د ترهګرو په تور لیست کې دي، په هغو کې یو ملا برادر هم دی. زه فکر نه کوم چې پاکستان دې وتوانېږي چې سره دې چې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې او اونۍ دوه مخکې افغانستان حکومت هم بهرنیو چارو وزارت له ادرسه ملګري ملتونو د شورا ته چې یو غوښتنلیک لېږلی چې په تور لیست کې دی، هغه به ځینې ونه شي سفر نه وکړي. نو دغه دواړه برخې د دې سویل ملا برادر راتلونکي مذاکرات کې مطلب اخلي.
اساس یې وبخښي، د ټلیفون غږ یو څه خراب شوی ده، خو که چیرته دې پوښتنې ته راشم، که د تور لیست خبرې وي، د ماسکو په غونډه کې هم تیره میاشت چې کومو طالبانو برخه اخیستې وه، څو کسان یې په تور لیست کې شامل وو، نو چې دومره لرې تلی شي تر ماسکو پورې تلی شي، نو له پاکستان خو دوهې ته تګ سخته به دومره نه وي؟
بلی وو، اصلا د کابل د دوم پروسه وروسته کله چې د افغانستان جمهور رئیس په همدغه دوم پروسه کې طالبانو ته بې قیده او شرط وړاندیز وکړي، دلته یوه استثنا موجوده وه چې د افغان حکومت او د نړیوال ترمنځ سره همغږي چې کچېر طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو سي او مخامخ خبرو ته کښینی، نو بیا دغه استثناء وا پکې چې په یو څو په تور لیست کې هم وي هغه کولی شي د افغان حکومت سره تر چې بې قید او شرطه موضوع راځي دغه مسله وکړي. لکن کله چې وکتل سول چې سره د دې چې نړیوال د همدغې د افغان حکومت سره لري او دا منل چې هر ډول مذاکرات باید د افغان حکومت د مالکیت او رهبریت لاندې ترسره شي یا د رهبریت لاندې وي، اما ولیدل سول په ځانګړي ډول د مسکو ناسته چې د افغان حکومت سره نه یوازې همغږي نه درلوده بلکې افغان حکومت یو ډول بایکاټ اعلان کړي، نو د هغې وروسته افغان حکومت په رسمي ډول خپل دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره مطرح کړه. تر دې وړاندې افغان حکومت دغه شی دریز نه ونیول، کله چې افغان حکومت دا دریز ونیوي چې هغه کسان چې په تور لیست کې دغه باید سفر نشي کولی، دا د مسکو د ناس چې وروسته دا کار سوی او هغه وویل چې په اسلام آباد کې چې کومه ناسته ترسره کېده د پاکستانیانو او طالبان ترمنځ هغه هم لغوه شوه. نو کله چې د افغان حکومت لخوا دغه دریز ونیول سو، زه فکر کوم دغه نوسته باندې دغه نوسته دغه د تور لیست کسان چې اوس سفر نشي کولی دا پریکړه عملي شوه.
بله، راپورونه وایي چې زلمی خلیلزاد له پاکستان غوښتي وو چې ملا برادر له بنده خوشی کړي. کچرته زلمی خلیلزاد دا غوښتنه کړې وي او د غوښتنې په اساس باندې ملا برادر له زندانه خوشی شوی وي، نو بیا خو د ده خوشی کېدل د سولې په خبرو کې څه ګټه کولی شي چې دی سفر نشي کولی؟
زه فکر کوم چې دا د زلمی خلیلزاد غوښتنه ده هغه وخت مطرح سوه کله چې زلمی خلیلزاد طالبانو سره تر دې وړاندې چې د پاکستان څخه دا غوښتنه وکړي چې ملا برادر دا خوش شي له بنده، د طالبانو غوښتنه د زلمی خلیلزاد څخه وه. طالبانو نورې هم ډېرې غوښتنې د زلمی خلیلزاد څخه کړي دي، په هغو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش غوښتنه سوې ده، همدارنګه د تور لیست څخه د ایستلو غوښتنه سوې ده، دې ترڅنګ د بندیانو د خوشي کول. یو په هغو کې چې زلمی خلیلزاد دا هڅه کړي چې ګواکې یو ډول هغه ګرین لایټ چې هغه زرغون څراغ وروشي چې معنا هغه تفاهم د چرسېدلې پیغو کې وبته ده غم ده، نو دا برخه عملی سوه. دغه د خلاصون سره سم طالبانو نوموړی د خپل سیاسي دفتر مسول وټاکي، اما کله چې افغان حکومت بیرته یو تر ټولو مهم رول هغه لوري هغه خوا چې د دې جګړې مهمه خوا ده او د دې مذاکراتو باید مهمه خوا وي او همدغه جغرافیه ده همدغه حکومت د چې تصمیم باید ونیسي. ستونزه همدلته د افغانستان کې ده، ستونزه د امریکا سره مستقیمه نه ده یا د نور ګاونډي هیوادو سره نه ده. وکله چې افغان حکومت دا احساس کړل چې ګواکې په مذاکراتو کې یو ډول تندې ته غورځول شوی ده یا د افغان حکومت سره همغږي نه کیږي یا افغان حکومت سره طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي، د دې حیات هلته ورغی امارات ته لیدنه سره ونه کړه، نو افغان حکومت د هغه قانوني یا مشروع لارې چې دی توانېدل چې خپل مشروعیت وښيي بیا یې راحت وکړله، دا غوښتنه وکړه چې باید دا کسان ونیسي کولی چې سفر وکړي. او دا د دې باعث و چې اوس د دغه بند کې اوسېدل یا له بنده د باندې
بله شغله آزاد مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اساسي راډیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو مسلې ته به مخ کړو. هغه کسان چې جمهوري ریاست د انتخاباتي بنسټونو له استازو او د ګوندونو له استازو غوښتي وو چې ارګ ته معرفي کړي، هغه ټاکل شوی ده چې نن معرفي شي او له غاور وروسته به جمهور رئیس یو شمېر کسان د انتخاباتو د کمیسیونونو د مشرانو لپاره یا د انتخاباتو د استازو لپاره وټاکي. په دې اړه له کابله رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندید کمشنرانو د لیست د سپارلو موده نن پای ته رسیږي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لیست لا بشپړېدو وروسته به د کاندیدانو اسناد څېړل کیږي او بیا وروسته به د کمشنرانو د ټاکلو پروسه پیلېږي. تېره اونۍ ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوې طرحه د یو فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذېدو سره جمهوریت ریاست اعلان وکړ چې د نوی قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لري سوي دي. د نوی قانون له مخې په عدلي وزارت کې سب شوي سیاسي ګوندونه په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید د شاوخوا نوي کسانو لیست جمهوري ریاست ته وسپاري، څو ولسمشر له دې ډلې نه دیارلس کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو او دوه تنه یې هم د دغو کمیسیونونو د درالانشا د رئیسانو په توګه وټاکي. په انتخاباتي قانون کې راغلی چې د کمیسیونونو په ټاکل کېدو کې به قومي سمتي جوړښتونه په پام کې نیول کیږي او په ټولو 15 معرفي کېدونکو کسانو کې باید 15 تنه ښځې. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات شاوخوا 4 میاشتې وړاندې ترسره شول، خو د ولسي جرګې د کاندیدانو په خبره په انتخاباتو کې زیاتې درغلۍ سوي چې پخواني کمیشنران هم پکې ښکیل دي. بلخوا د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای د دوی له لوري 15 کسیز لیست جمهوري ریاست ته سپارل سوی او اوس جمهوري ریاست د هغوی د اسنادو په څړلو بوخته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت او د جمهوري ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې وړ کسانو ته رای ورکړي.
غوښتنه هم له ګوندونو څخه هم د ولسمشرۍ له کاندیدانو څخه دا ده چې دو افراد په دقت سره رای ورکړي، د هغوی بکګراوند، د هغوی ظرفیت، د هغوی پاکي او تقوا، او دا چې هغوی څومره دغه ملي نهادونو د غړیتوب لپاره دوی برابر دي، دوی په کتو سره باید رای ورکړي.
اوس به ولیدل سي چې دغه کاندیدانو ته په نوي قانون کې د راغلي شرایطو په پام کې نیولو سره رای ورکول کیږي کنه، دا به په راتلونکو څو ورځو کې معلومه سي.
ازادي خبری مجله اوري.
د نورستان مرکز تلات مرکز ته تللی لاره په لسګونو ځایونو کې برف کوچونه بند کړې ده او د اسداباد او پارون لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د نورستان چارواکي وای دوی په ولایت کې دننه دومره وسایل نه لري چې د غواورې پاکې کړي، نو له شاوخوا ولایتونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له نور تفصیل سره.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د زیاتو واورو ورېدو او برف کوچونو له امله د کونړ پارون لار بند شوې ده.
تقریبا یو سلواتیا سن تر خپل په مرکز پارون کې واوره شوې، تقریبا دیش ځای برف کوچونه راغلي، یو څو پوستو باندې هم برف کوچونه راغلي دي چې خوشبختانه جانی تلفات نه لرو، خو پوستی ویجار کړی دی د پولیسو د عمومي شهر په مسیر کې. چې
والی وای په نورستان کې د سړک پاکولو شته وسایل د وسانیو برف کوچونو پاکولو د پاره بسیا نه کوي، لنګرهار او کونړ څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
موږ عاجل اقدامات شروع کړي دي، یوازې د نورستان وسایل د دې لارې د خلاصون لپاره کفایت کوي. د وزارت فعالیتونه غوښتنه وکړه چې هغوی د مرکز نه یا د همجوارو ولایتونو نه نور وسته ولیږي. خوشبختانه دغه کار ترسره شوی او ان شاء الله سبا پورې به دغه وسایط هم راورسیږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
هغه وای په نورو ولسوالیو کې هم ډېری واورې شوي، برف کوچونه راغلي، لارې بندې کړي، خو تر اوسه خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نه لري.
ولسوالیو کې هم ډېر زیات ورخت شوي دي، د ولسوالیو نه کلو ته رسیدلي اکثر لارو کې مشکلات شته دي، واوره ډېر زیات شوي دي، د بعض کلو سره چې هلته تلیفوني ته رابطه نه کیږي. موږ کوشش کوو چې د ټولو کلو دقیق احوال راواخلو.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پیندزوی هم وایي برف کوچونو نورستانیان ستونزو سره مخ کړي دي.
کال واوره ډېر ورېدلې دي او لار هم پرون مازدیګر نه راپدې خو بند دي، تبان خلک تګ را تګ نشي کولی او مشکلات او ستونزې شته دي. حتی چین هلته خو حکومت دی، مرکز دی، د یو ولایت دی، تبان خلکو ته ستونزو مشکلات پیدا شوي دي.
نورستان کې هر کال زیاتی واوري وریږي چې لامل یې برف کوچونه راوځي، سرکونه بندوي او خلک ستونزو سره مخ کوي.
نن د کاب دریمه ده. لننه نه د شکاله مخکې د شوربي ځواکونو د ارخل پر ضد د کابل شاریانو پاڅون کړی و. په دې اړه له کابله رحمت الله افغان راپور لري.
د نه دیرش کلونو په تیرېدلو سره د شوروي د یرغل په وړاندې د 1955 کال د کاب د خونړي پاڅون خاطرې اوس هم د کابل د خلکو په ذهنونو کې پاتې دي. د کابل د چندول د سیمې خلک وای د شوروي او د کمونیست حکومت په وړاندې د خلکو پاتون ثابت کړ چې افغانان هیڅکله هم چمتو نه دي چې د پردیو حاکمیت ومني. د چندول د سیمې دکاندار حاجی خان علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پاتون خاطرې داسې بیان کړې. هغه وای په 1950 کال د هود په دریمه په الله اکبر سره د شورویانو په وړاندې اقدام وسو. خلک تر کوټسنګي او پولیسو پورې مخکې ولاړل. بیا د کلینیک په نامه باندې له دوو ودانیو په خلکو ډزې وسوې. د چندول او تلویزیون کړ او همداشان له ټولو ځایونو په دولت حمله وسوه. د چندول ماموریت او په خوشحال خان کې د حفیظ الله امین کور خلکو په خلیل لاس ونیو. دغه پاتون مرګ ژوبله هم درلوده. خپل مې په دشت برشي کې نه د دغې سیمې خلک د پخواني شوروي اتحاد او د افغانستان د وخت د کمونیستي حکومت په وړاندې د دوی پاڅون یوه لویه تاریخي حماسه بولي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په 1950 کال د جدي په شپږمه نیټه د هوا او ځمکې له لارې په افغانستان یرغل وکړ. له دغه یرغل نه شاوخوا دوه میاشتې وروسته د کابل ښاریانو د هود په درېمه د دوی په وړاندې پاڅون وکړ چې بیا دغه پاڅون ټول افغانستان ته وغځېد او پراخ سو. ویل کېږي چې شوروي ځواکونو دغه پاڅون په ټانګونو او تیارو سخت وځپه او غلی کړ. که څه هم د چندول د قیام د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات په لاس کې نسته، خو عیني شاهدان وایي چې په هغه ورځ لسګونه تنه د شوروي د ځواکونو له لوري په لارو او کوڅو کې ووژل سول. په ورته وخت کې د چندول د سیمې یو تن اوسیدونکی محمد کبیر وایي د کاپ درېمه د ده په ذهن کې د تورې ورځې په توګه پاتې ده. هغه وایي د کاپ درېمه د الله اکبر په ویلو سره د شورویانو په وړاندې پاڅون پیل سو. په سیمه کې یو ماموریت هغه شروع سو. افغانانو په اتلولي سره په پاسون لاس پورې کړ. زیات شمېر کسان مړه او ټپیان شول. په ځانګړې توګه په چندول سیمه کې
د معاصر زمان
بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوه ودیر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کاپ د درېمې پاسون یو اتلولي یادوي.
د کابل د خلکو هغه عکس العمل او قیام خودجوش وو او هغه چې هغه وحشت باندې دغه وخت همکار رژیم د شوروي د خوا او د هغو د خوا سرکوب شو. دا یو واسیانه عمل د اشغالګرانو وو او هغوی قهرمانان دي خپل عکس العمل د هجوم په مقابل کې ښودلی ده.
له دې ټولو سره بیا هم شوروي ځواکونه 9 کاله په افغانستان کې پاتې سول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل د لومړي ځل لپاره یو فضايي بیړۍ په بریالیتوب سره د سپوږمۍ پر لور وتوغوله. دا بیړۍ سپرلی نه لري. نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
د اسرائیلو لومړنۍ فضايي بیړۍ پرون د امریکا له قلمرو څخه د سپوږمۍ پر لور وتوغول شوه. دا بیړۍ د سپیس ایکس د خصوصي شرکت د فالکن 9 توغندي په وسیله د امریکا د فلوریدا ایالت له کاناورال اډې څخه وتوغول شوه. اسرائیل دې توغندي ته د بیرشت نوم ورکړی چې په عبري ژبه کې د خلقت په معنا ده. د اسرائیلو د فضايي صنایعو دولتي شرکت د سپیس ایل د خصوصي شرکت په مرسته دا پروژه د $1 مليون په لګښت بشپړه کړه. د سپیس ایل شرکت رئیس ینګل هارل ویلی چې د اسرائیل فضايي بیړۍ له الوتو سمدستي وروسته ځمکې ته د معلوماتو استول پیل کړل. ښاغلی هارل زیاته کړه له هر څه مهمه ده چې اسرائیل د هغو هیوادونو په ډله کې شامل شو چې سپوږمۍ ته یې فضايي بیړۍ استولې دي. د دې پروژې د بریالیتوب په صورت کې به اسرائیل د نړۍ څلورم هیواد وي چې سپوږمۍ ته بیړۍ استوي. پخوانی شوروي اتحاد، امریکا او چین له دې مخکې سپوږمۍ ته خپلې بیړۍ استولې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بیرشت د توغولو جریان په مستقیم ډول د ټلویزیون پر پرده وکوت او ویل چې دا د اسرائیل په تاریخ کې یو ډیره مهمه ورځ ده. ښاغلی نتنیاهو زیاته کړه چې سپوږمۍ ته د فضايي بیړۍ استول د اسرائیلو د ټکنالوژۍ په برخه کې یو لوی او مهم ګام دی. د اسرائیلو فضايي بیړۍ به د ځمکې پر مدار د تاویدو دایره ورو ورو پراخوي تر څو چې د سپوږمۍ جاذبه خپل مدار ته راکاږي. دا بیړۍ به د دو میاشتو په اوږدو کې سپوږمۍ ته ورسیږي او تمه ده چې د اپریل په 11 نیټه به د سپوږمۍ پر غولي کینی. د امریکا هوایی ځواک هم خپله یوه کوچنۍ تحقیقاتي بیړۍ په دې توغندي کې ځای پر ځای کړې ده. دا بیړۍ به د یو کلن ماموریت په ترڅ کې د ځمکې پر مدار تاویږي.
د افغان بیسیم شرکت لاری ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلی سمیسونه دفتانه لیکي د قطر په غونډه کې د ملا عبدالغنی برادر نه ګډون به د طالبانو ترمنځ اختلافات پسې پراخ کړي. سمیع الله حلیمی تندر له سمکنیو ولسوالۍ لیکي خدای پاک دې وکړي چې له طالبانو سره د دوشنبه د ورځې خبرې مثبته نتیجه ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان په واک پسې ګرځي کله به هم سوله ونه کړي. محمد حسن قلمیار امیری د تخار له اشکمش څخه پر استولې سمس کلی کې مشورتي لوی جرګې ته باید داسې کسان وټاکل شي چې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. او نصیر احمد له زابل ویبل موضوع ته اشاره کړې ده. دی لیکي د شینکۍ د سره غره لاره واورو بنده کړې ده. ازادي راډیو دې زموږ خبر تر چارواکو ورسوي. خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو د خبري مجله همدلته سرته ورسېده. بل خبري مجله لرو. ستار فروغ وړاندې کوي. او البته ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه دولس